السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د مارچ میاشتې 13 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري اسات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له ګل ایازا.
ستړي مشه لومړی خبرونو سره ټکی د پاکستان کورونا چارو وزیر په سند صوبه کې د گورنر راج نافذ کول وړاندیز کړی. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو خوندیتوب ترمیمی بل وړاندې شوی او د امریکا ولسمشر به نن چینایي سیال سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سند صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسال کې کړي چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ پر راتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي د اسلام آباد په سند هاوس کې لړې ورځو راهیسې موجود دي، خو حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړي چې د دوی غړي تختبولي او په سند هاوس کې یې بند ساتلي دي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبر اعلان تویل په سند صوبه کې د عدم اعتماد تحریک لپاره د پارلمان غړو په پیسو خستل پیل کړي، نو باید په هغه صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج خبرو په خبرګون کې د سند د اطلاعاتو وزیر سید غنی پر مشال لري تویل چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو هیڅ یو لار نه لري.
پورے پارلیمنٹ لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا، جو حال کیا، وہ آپ کے سامنے آپ
یہ سچ دوی پر پارلیمنٹ لاجز کی کڑی وہ د ٹولو پوڑان دی پسند کے دا گورنر راج پاڑا دا شیخ رشید سرگنڈونی دا پی ٹی آئی پسفونو کی دا یری کچخائی.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې ولسی غونډو او خپلو سیاسي اتحادیانو متحده قومي مومن بلوچستان عوامي پارټي مسلم لیگ قاف او ګرین ډیموکراټیک الاینس سره ملاقاتونه کړي دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د کرمی قبایلی ضلع کې ولسی غونډې ته وینا وکړي. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمی بل د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شوی دی. د ماشومانو د تحفظ ترمیمی بل 2010 کې ویل شوی چې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو او د غوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړونکو ته د مرګ او یا د عمر قید او تر 500 لک روپو پورې د جرمانی سزاګانی ورکړل شي. د سزاګانو بدلونو په اړه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو پر مشال لوي ویل چې مقصد یې پر ماشومانو د هر قسمه تشدد مخنیوي کول دي. هغه ویل چې په ترمیمی بل کې سزاګانی او جرمانی زیاتې کړي که څوک د یو ماشوم ګردا یا داسې نور غړي وباسي، نو د هغې لپاره د عمر قید یا د مرګ سزا او جرمانه مختص کړل شوې ده. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 2006 کال کې په ماشومانو د جنسي تیری 223 او په 2019 کال کې 115 پیښې رپورټ شوې دي. په خبر پختونخوا کې د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د 2013 کال وروستو اخستل شوی استادان لا هم نه دي مستقل کړل شوی. د ځوانانو استادانو اتحادیه مشر عطا رحمان پر مشال لريتویل حکومتي رویه سنجیده نه ده او د دوی نوکری په خولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوی. د دوی په خبره د پرایمری او میډل سکولونو د دغه استادانو شمیره سره باندې څلور شپېته زره ده. دوی د مارچ په 15 په پېښور کې احتجاج هم کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری مستقل کړل شي. خو د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي واجد خان پرون مشال لري ویل چې پر دغه اړه یوه کمیټي جوړه کړې ده او د استادانو دا مسله به ډېر زر هواره کړل شي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د فعالیت لمخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوینیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسي او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نو دفترونو په وسیله په روسیه او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغه دوو دفترونو کې بعد ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي او بیلاروسو اسانګو ټیمونه نړیوال ډیجیټل شبکه او د کرنٹ ټایم په نوم څلوري ساته ټلویزیون کار وکړي. او وروستۍ خبر سپینې ماڼۍ اعلان کړی امریکا پر چین فشار راوړي چې پر اوکرين د روسي يرغل کې لاحق هيواد دي روس سره مرسته ونکړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایدن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل ولسمشر بایدن به نن له ولسمشر شي سره خبري وکړي او دا ورته روښانه کړي چې چین به د هر هغه اقدام ذمہوار وي چې د روسي جاریت په ملاتړ یې ترسره کوي او امریکا به په دې حق له د مقابل اقدام څخه ډډه ونکړي. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک روسا سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په روانه خبرونه کې تفصیلي رپورټونه اوریدئ شئ. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بل وړاندې کړل شوې دي خو فعالان د قوانینو د عملي کولو غوښتنه کوي.
خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یرې د پاره دا دې د پاره نه چې بس یو کس کې موږ ونیسو بس بندي کو جیل کې نو دا ټیک ده. حکومت دا کې خود به امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو استادانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د 2013 وروسته ګمارل شوي استادان نه دي مستقل کړل شوي نو باید د هغوی نوکرۍ پخې کړل شي. قبایلی عوامی ګوند په صوبایي حکومت نیوکې کړې چې لژمنو باوجود قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
کزما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقې ته یونیورسيټیانه ورکی کالجونه ورکی مونږ ته د اینې چی ضرورت دی د موټروي ضرورت دی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ تحریک تکامی اسمبلی په سیکرټریټ کې د جمع کېدو وروسته په هیواد کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویل چې دوی وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سند صوبه کې د گورنر راجو لګوي او په دې اړه به وروسته پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي. خو د سند وزیر اعلی مراد علی شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو وړ نوي او د سند خلک به په داسې ډول جواب ورکړي چې په تاریخ کې به مثال نوي موندلې. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د زیارت پروس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د خبريالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو سختي نیوکه وکړه او ویل چې هغه وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سن صبح کې دی گورنر راج ولګوي او په دې اړه به روستۍ پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي.
سند نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے.
دی وای سن چې د پارلیمان د غړو کم خرڅول او اغست ته پیل کړی نو پکار دا چې موږ پسند کې گورنر راج نافذ کړو. اسلام آباد کې د سن هاوس پاړه هیڅ عملیات یا اپریشن نکېږي. هغه حکومتي غړي چې هلتا تلی دي هغوی دی پوښي او د هغوی د خپل هلکې خلک بعد هغوی سره پوښي. زه کورته روان يم خونن ما وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړي چې پسند کې دی گورنر راج نافذ کړل شي.
لیکن آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ او پیپلز پارټي د مارچ په 8 نیټه د عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک د قامی سملی په سیکرټریټ کې جمع کړي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج لګولو خبرو په غبرګون کې د سند وزیر اعلی مراد علی شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو نوي او د سند خلک به په داسې ډول ځواب ورکړي چې په تاریخ کې وایي مثال نوي موندلې. او بیا د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی د مارچ په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په سند کې د گورنر راج لګولو کومه یو لار هم نه لري. لري په هرا صوبه کې د گورنر راج لپاره باید هغه صوبایي سملی او بیا قامی سملی لخوا پریکړه یا قرارداد منظورول ضروری وي
پوره پارلیمنت لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آپ
دے وی هغه سچ دوی په پارلیمنت لاجز کی کړي وو د ټولو پوڑان دي پسند کې د گورنر راج پاړه د شیخ رشید سرګندونی د پی ٹی آئی په صفونو کې د یری کچخای د پی ٹی آئی حکومت په قامی سملی کې د اکثریت اعتماد د لاسا ورکړي دي داسې حکومت چې په قامی سملی کې اکثریت للاسا ورکړي د یوې صوبې د قانوني حکومت په اړه د غیر قانوني ګامونو په اړه غور کوي او دا په ډاګه ده چې د عدم اعتماد په تحریک کې به هغه ناکامه او اپوزیشن به کامیاب شي
ناکام ہو جائیں گے اور اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جائے گی
بلخوا متحدہ قومی موومنٹ چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت سره تر وسه اتحاد لري د ایم کیو ایم مشر خالد مقبول صدیقی د شیخ رشید لخوا پسند کې د گورنر راج لګولو خبرو وروسته د زیارت پشپا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نن ورځې حالات نه پس د پی ٹی آئی حکومت پاتې کېدل ګران دي او شاید چې د پی ٹی آئی حکومت ژوندې پاتې شي خو د عمران خان لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې کېدل ګران دي وفاقي حکومت پسند کې د گورنر راج لګولو وخت په خپل ځنډولې دي دا پریکړه باید هغه وخت شوه وي کله چې پسند کې حالت خراب وو وس دا جواز نه لري ایم کیو ایم په قامی سملی کې و غړی لري د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کولو وروسته ایم کیو ایم د حکومت یا اپوزیشن سره د یو ځای کېدو وروستۍ پریکړه لانه ده کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي په ګڼ شمیر کې د اسلام آباد په سن هاوس کې د ډیرو ورځو راهسې میشتي او بیا حکومتي وزیرانو په اپوزیشن ګوندونو تور پوری کړي چې د هغوی غړي تختولي او په سن هاوس کې بندي ساتلي خو بیا د مارچ په 18 د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي راجا ریاض چې د اسلام آباد په سن هاوس کې میشته د جیو نیوز خبریال حمید میر سره په خبرو کی دا وکړي چې هغه او د پی ٹی آئی شاوخوا سلیریش نور غړي په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او د خپل ضمیر لمخبا په عدم اعتماد تحریک کې رائے ورکوي د راجا ریاض په وینا د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي نواب شیر رانا قاسم غفار وټو نور عالم خان ریاض مزاری باسط بخاری احمد حسن نزاحت پټان وجیحہ قمر او رمیش کمار هم په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او دا وایي کړي چې د یاد غړو نه علاوه د پی ٹی آئی یو شمیر غړي هم سن هاوس کې موجود دي بلخوا عمران خان په هیواد کې اولسی غونډې او د خپلو اتحادیانو سیاسي ګوندونو متحده قومي موومنټ بلوچستان عوامي پارټۍ مسلم لیگ قائد اعظم او گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سره ملاقاتونه هم په داسې حال کې پیل کړی دي چې یو خوا د وزیر اعظم عمران خان په خلاف په قامی سملی کې د عدم اعتماد تحریک سملی په سیکرټریټ کې جمع شوه او خای چې د مارچ له 20مې وروسته به پرې رائے واچول شي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم د اسلام آباد په لوري د مارچ په 15مه د لاریون کولو اعلان هم کړی دی د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا په سن کې د گورنر راج لګولو خبر ورستو د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت وزیرانو او د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت وزیرانو په یو بل سختې نیوکی هم کړی دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ له ولسمشر ډاکټر عارف الوی نه غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وروسته له سلا مشورو ډډه وکړي پیپلز ګوند پرون د مرکزی کمیټې غونډې وروسته خبر پاڼه کې ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کول وروسته باید د پارلمان غونډه زر تر زره راوبلل شي خو حکومتي وزیرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک په له ناکامۍ سره مخامخ شي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال هر مسجد لا معلومات سره
د کور کمیټې غونډې نه پس د پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته چیلنج دی چې کا سبا هم د پارلیمان غونډه را جوړ شي نو عمران خان به د اعتماد ووټ بیلی فیصل کریم کندی وویل
حکومت پارلیمانی چې کوم اتحاد او پارٹیاں دي کم کاف دا ایم پی ایم دا باب دا جی ڈی اے دا اس رمون مذاکرات کو تقریبا اخر مرحلے مون بو کہہ رہے سیاست کو مخشوف دا مون کی تیاری ہے وہ ان شاء اللہ اوز مون کی تیاری ہے بل خپل چ دو ترین گروپ میں نے گان دی چ کم دو نہ خپدی ا اولڈی دوسر دیا مخشوف کو کہتا سو پارلیمنٹ خبر کو کہتا سو پارلیمنٹ نہ بار خبر کو کہتا سو پارلیمانی پارٹی خبر کو ہمیشہ دی عمران خان دے پارٹی دے حکومت خلاف موقف ہو رہا ہے مول ان شاء اللہ پورے یقین دا سیور اس اجلاس برابر شتا سو خپل گو شی تے دم خپل
پ بلا اڑا دا مارچ پ ولسما وفاقی وزیرانو فواد چودھری اسد عمر او حماد اظہر پ اسلام آباد کے پ گڈا یو خبری کانفرنس سوکڑو چھ پکی حماد اظہر وہ ویل چھ دا اعتماد ووٹ لپارا زمونگا کلکے تیاری دی او حکومت بے گٹی
ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں
مونگا دا اقتدار لپارا سوداگری نکو زکا چھ مونگ دا خپلو ووٹ موٹرانو سرا دا لوز کڑے دے چھ مونگا با دا دوی او دا پاکستان لپارا سیاست کو مونگا دا خپل اتحادیانو سرا پا رابطہ کیو خو مونگا با ہس قسم سودے بازی نکو مونگا دا مارچ پا او وشتم باندے کے دن کی جلسے او دا عدم اعتماد ووٹ لپارا کلک تیاری کڑی دی او لس بگوری چی پا یو لوری او لسونا خپلا فیصلہ واوروی او پا بل اڑخ با دا عدم اعتماد ووٹ کے ہم دوی دا ناکامی سرا مخا مخوی
اور عدم اعتماد جو ہے اس کو بھی ہم ناکام کریں گے
پا دا غورز دا مسلم لیگ نون دا گند مشر میاشہ با شریف پا مشرعی کے دا پارلیمان دا غڑیو پا پارلیمنٹ لاجس کے یوا غنڈا اوشوا چی پکی پا دی خبری باندے مشورے اوشولے چی دا عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ او پنزو وشتم مارچ باندے دا پی ڈی ایم تر خوالاندے را بللیشہ ویلانک مارچ با سنگا کامیابی سرا مخمخ کوو پا دی حضر وقت حیوات کی چی کمی سیاسی حل زل روانی دی پا دی اڑا دا پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ ذکر با سو سو زلا اپوزیشن گندنو پا مختلف ٹکو سرا کولو خود غسوال دا سما ٹی وی اینکر ندی ملک دا مارچ پا اولسما دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان نا اکڑلو مولانا فضل الرحمان ورتا اویل چی مونگ تخکاری چی اسٹیبلشمنٹ پا حاضر وقت پا سیاست کی گوتے نہ وہی
جب وہ کسی سیاسی عمل میں مداخلت کرتے نظر آئیں گے
کلا دوی پا سہم سیاسی عمل کی گوتے وہی او پا نظر رازی نو مونگا سا خبر پٹکڑے ندا او کپا بل اڑخ اوس پا حاضر وقت ہوئی دچا ہم پلوری ندی او مونگا تا پا نظر ہم رازی نو مونگا دغه خبره غختلا او د دغه خبره مو مطالبه هم وا مونږ به دغه خبره ته هر کلی وایو او ستونزه به نه پیدا کوو
اگر صورت حال یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں
یا د دوی چی اپوزیشن گوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف پا پارلیمان کے د عدم اعتماد ووٹ لپارا د پارلیمان غنڈا را غختل لپارا تحری دا مارچ پا اتم د پارلیمنٹ پا سیکٹریٹ کے جمع کڑے خطر او سب پوری سپیکر اسد کے سر دا قومی اسمبلی غنڈا لا را بلل ندا گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو اوریدل په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی دا چې عدم اعتماد څه ته وایي څنګه پرې رائے اچول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد کامیابی دو په صورت کې به څوک داغه پر ځای کینی د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر ګواخ رپورت ته غوښ
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه ک د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي ک ډيري رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي خو ک کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي د پارلماني چارو پو افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن د نېشنل اسمبلی سیشن نه ځل ته فارملی موو کړه دا مو شي دا د ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته غواړي اسمبلی هال کې بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته دا اين او د نېشنل اسمبلی د الیچ کې ول پر شاستر میجورټي اوسو غوړو چې ممبري
پا قومی اسمبلی کی دا عدم اعتماد تحریک لپارا رائے پخکارا ڈول اچول کیگی د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر میا شهباز شریف وړاندیز کړی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابېدو وروسته دی د 500 کالو لپاره قومي حکومت جوړ کړل شي، خو په دې کې به تحریک انصاف ګوند نه وي شامل. قومي حکومت په کومو حالاتو کې جوړول مناسب وي؟ دا څنګه وي؟ او آیا د قوي اپوزیشن د شتون په وخت په یو حکومت کامی وي که مخلوطه؟ د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزي دغه پوښتنې له سیاسي چارو پوهانو سره کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي، هر کله که د عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، دی به د 15 کالو لپاره د قومي حکومت جوړول تجویزوي. د جیو ټی وی په کیپیټل ټاک نومې پروګرام کې د مارچ په 14مه په خپلو خبرو کې میا شهباز شریف دا هم ویلي دي، دا د خپل رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دي نور ټول ګوندونه په شریکه یو قومي حکومت جوړ کړي.
کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ
دے وے چمولہ دے پی ٹی آئی نہ علاوہ یو قومی حکومت جوڑول پکار دے چے پشری کے 15 کالا شپا اورس پ اخلاص سر د دې ملک خدمت کو 15 کالا زگنم دا غی نو رست بلار جوڑ شی
مثلا من تو ایک سٹیج سیٹ ہو جائے گی
قومی حکومت څنګه ترتیبیږي او په کوم حالاتو کې د ترتیبولو مقاضیات وي. د پاکستان سټڈی سنټر پیښور پونتون ډایریکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشال ریډیو ته دغه پوښتنه د مارچ په 18مه داسې ځواب کړه.
د حکومت غیر منتخب هم کی دي شي او منتخب هم کی دي شي. د مثال په توګه کله نه کله داسې وشي چې یو منتخب حکومت په خپل وظیفه ستر سره کولو کې او په خپل منشور عملی کولو کې ناکام شي او داغه په خلاف یا عوام را پورته شي یا د پارلیمنت نورې ګوندونه او پارټې را پورته شي او هغه د اقتدار نه لری کی او داغه په ځای باندې د قام د مختلفو طبقو خلک را یوځی شي او یو حکومت منځته راوړي، نو څرنګه چې ما وی دا منتخبم کی دی شي او کله نا کله یو نگران قامی حکومت شکل هم وی.
تجزیه کوونکی وای د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر به قومي حکومت جوړول ممکن نه وي. او بل دا لکه د 2003 کال د عامو انتخاباتو وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او د ځینو نورو ګوندونو په شریکه قومي حکومت جوړ کړی هم وو، خو نه چلید. لږه موده پس واپس دیو بل جدا شو، پیپلز ګوند په حکومت کې پاتې شو او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیشن ته لاړ. د سیاسي سماجي او آزاد کاندیدانو لخوا شریک او قومي حکومت لپاره کوم داسې قانون خو نشته چې ګنې دا به خامخا جوړیږي او یا به خامخا نه جوړیږي. البته قومي حکومت جوړول د کامیاب شو ډلو په خپل منځ کې د بارګین یا په ځینو خبرو سره کېدو وروسته جوړیږي. صحافي او تجزیه کار شمس مومن وای، هر کله کې د قومي حکومت یو ډله بهر وساتل شي نو دغه خو مخلوط حکومت وي وی خو قومی نه وی.
شهاب شریف صاحب چې کوم د قومي حکومت خاکه پیش کړی د ناغوي چې د پی ټی آی نه بغیر قومي حکومت نه چې کله د پی ټی آی د مخ کنا ایکسکلود کړل نو دې مطلب دا چې قومي خونه شو بیا سره د ټول اختلافاتو خدایي باوجود په کار بداوی ک فرض ک تاسو قوم د پاره خبره کوي او یو قومي حکومت واقع جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جسہ په کار دار چې هر یو تجدید نو پاغي کې خپل شیر ملو شي.
بل خو صحافی او تجزیه کار سہیل وڑاج هم د جیو ټی وی په یو پروگرام کې د مارچ په 14 ویلي قومي حکومتونه همیشه په قومي لانجو کې جوړیږي چې مقصد ملک د بحران نه وستل وي. وڑاج زیاته کړي چې په قومي حکومت کې که عمران خان نه هم وي خو پاکستان تحریک انصاف دی په کې بیا هم وي ځکه د تحریک انصاف ګوند ځینې خلک د موجوده اپوزیشن سره تلی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا خیبر پختونخوا حکومت پر ماشومانو د جنسی تشدد په پیښو کې ککړو مجرمانو ته د مرګ سزا او غیر اخلاقی ویډیوګانې جوړونکو ته د سختو سزاګانو او جرمانه کولو لپاره د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمی بل اسمبلی ته د قانون سازۍ لپاره وړاندې کړی دی. حکومت تمه کوي چې دا قانون به له صوبایي اسمبلی منظور کړل شي. خو د قانوني چارو پوهان او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي تر څو د پلټنو او عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي نو تر هغې پورې دغه ډول پیخو کې کمی نشی راتللی. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو سره د جنسی تشدد نه علاوه بیلابیل جرمونو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 2010 ماشومانو نو تحفظ قانون ترمیمی بل صوبایي اسمبلی ته د قانون سازۍ لپاره وړاندې کړی دی. دوی تم سرګند کړه چې روان د اسمبلی اجلاس کې به د بل کې شوی ترمیمونه پاس کړی شي. د کمې تر مخه چې به په دغه پیښو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانې سزاګانې هم ورکول شي. د دغه سزاګانو او ترمیمونو په حق له د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشہ بانو چې د ماشومانو د دغه قانون لپاره د جوړ خصوصي کمیټې غړې هم د مشال لیډو ته وای چې دغه ترمیمونو یا بدلونونو مقصد د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول او د دې د لارې دغه پیښو مخنیوي کول دي.
خدای نه خواسته که څوک ماشوم د ګردې اوباسي د څه قسم اوزا چې کوم ګورته چې هغه ته نه کاغه کینو هغه د پاره لایف امپریزنمنت اند ډیث سنټنس کو سره چې کومه ده جرمانه هم ده. بیا چایلډ پرونوګرافي چې کومه ده هغه 14 نه 20 سال پورې او سره سره چې کوم دي 2 to 7 million پورې به په دې کې جرمانه هم ده. بیا ورپسې هم دا سه اکسپوژر ټو ریډکشن د پاره مطلب د سه سبب د سه یا سه غلط قسم د سه تصویرونه ماشومان ته یا ابیوز کول هغه د پاره لس کال امپریزنمنت ته او سره 2 میلیون فاین دی. ټرافیکینګ د پاره کم از کم 14 سال دی اند زاد زاد 25 سال پورې او امید دالرو د اجلاس کې به ان شاء الله دا اپروف بم شي. با
خو پیښور های کورټ کې وکیل نازش مظفر وای چې سزاګان زیاتول نه بلکې د دې عملی کول سره د جرمونو کې کمی راتلی شي.
زما په خیال سزاګانو زیاتولو یا کمولو سره چې یو کستا تاسو 50 کال سزا ورکه خو هغه چې کم دی ډیفرنس نشته چې جی زمزبه نیولې کیږه منا او چاته څه پته لګی چې ماته دا سزا ملاویږم کنه. نو خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یری د پاره دا دی د پاره نه چې بس یو کس ته مونږ ونی سو بس بندې کو جیل کې. نو زدا ټیک ده حکومت دا کې خود دې امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي سزاګانې ال اثر کوي چې کله خلکو کې یری.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کې مدني فعال عمران ټکر د حکومت دغه ګام ستایي خوای ترکمه چې دغه قوانینو کې او موجوده د پولیسو د پلټنو او عدالتي نظام کې د غیزمنو ماشومانو او د دوی د والدینو لپاره اسانتیاوي نوي راوستل شوی نو تر هغه د ماشومانو پر ضد کېدونکو جرمونو مخنیوي یا د کې کمی اسان نخکاری.
نوې قوانین هم راځي ترامیم هم کیږي خو زمونږه د انصاف د حصول د لپاره چې کوم نظام دے نو پاگے کی دمرا سقم دے چے بیا متاثرہ معشومانو تا او داغی خاندان تا دا انصاف حصول چے دے نو اگا ممکن نشی پاتے کے دے وجہ داغی دارا چے یو خو اگڑے زیاد وقت تخلی دویم پیسہ پہ دیرہ زیادہ لگی او بل پاگے کی دیرہ زیادہ پیچید گے رازی نو داغا کمی چے ترکمی پا نظام کیوی نو کتا سزاگانے پا قانون کے سمرم زیادہ کے نو آغا نتیجه خیز نوی.
نموڑی جا تکلا چه دا خیبر پختونخوا پولیس ترمخه کال 2019 که دا ماش ماشومان سره د جنسي تشدد یو سل 15 اتیا او بیا ور پسې کال 2006 کې 323 پیښې رپورت شوې دي. خو حکومتي چارواکي عائشہ بانو وای چې د ترمیمونو کې د دې سزاګانو عملي کول لپاره هم بدلونونه شوې دي او په هر ډول با د قانون او د دې لاندې اعلان شوې سزاګانې عملي کول شي. د خیبر پښتونخوا د ماشومان رو تحفظ قانوني ترمیمي مسوده کې دا هم لیکل شوی چې کم تن د ماشومان سره په جنسي تیری کې ملوث شي نو د هغوی به باقاعده په یو رجسټر کې ریکارډ ساتل کیږي او داسې مجرمانو ته به هغه ادارو یا ځایونو کې نوکری یا روزګار نه ورکول کیږي چېرته چې ماشومان وي. او که کومه اداره داسې کوي نو د یاد ادارې مشر به 15 کال قید او 3 کروڑ روپۍ جرمانه کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 او شوې لنډ خبرونه لا ګل آیاز اورو.
دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سند صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پارلمان کې د مخالفو موجود اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مار پراتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د واکمن طریقې انصاف ګوندین غړي د اسلام آباد په سند هاوس کې لړۍ روز راهیسې موجود دي. خو حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړي چې د دوی غړي یې تختولي او په سند هاوس کې یې بند ساتلي. دا شیخ رشید لخوا د سند صوبې کې د گورنر راج نافذ کولو په غبرګون کې د سند د اطلاعاتو وزیر سید غنی پر مشاره لیکلي چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو لپاره هیڅ یوه لاره نه لري. خبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بیل پرون د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شو. د ماشومانو د تحفظ ترمیمي بیل 2010 کې ویل شوي چې پر ماشومانو جنسي تیری کوونکو او د هغوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړوونکو ته د مرګ یا د عمر قید او تر 500 لک روپۍ پورې د جرمانې سزاګانې وکړل شي. په خبر پختونخوا کې د ځوانانو او استادانو اتحادیې وایي د 2013 کال وروسته اخیستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل کړل شوي. د ځوانانو استادانو اتحادیې مشر تاور رحمان پر مشر د حکومتي رویه سنجیدنه ده او د دوی نوکری په خول لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوي. خو د خبر پختونخوا واکمن طریقې انصاف ګوند غړي واجد خان پر مشر د چې په دې اړه یوه کمیټي جوړه کړې ده او د استادانو مسله ډېر ژر هواره کړي. د روسي د لوري په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دي روسو د راډیو د لاتویا په پلازمینې دیګه او د لیتوین په پلازمینې ویلنوس کې د فورمو پرانستل. سپین مړې اعلان کړی چې امریکا پر چین فشار راوړي چې پر اوکراین د روسي یرغل کې له هغه هیواد کې روس سره مرسته وکړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایډن نن د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. طالب چارواکي وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیلې وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځي بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه لري چې طالبان به جینکو ته اجازت ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له 2 میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونی به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا و چې انجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15 د وخت له ترلاسه کولو وروسته له 2 ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپلواک په تیر دوره یعنی له 1989 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې جونې پرې نه شو دي چې شوانځیو ته لاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغو خوستي ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د غریبۍ په وجه بهر کې زده کړې نشي کولی. د برنامې مسؤلان وایي یادو ځوانانو ته به له 15% څخه تر 98% پورې په کم لګښت له لیسانس نیولې بیا تر ډاکټرا یا پی ایچ ډی پورې د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د چارواکو په وینا چې ځوانان به د دې پروګرام په چوکاټ کې د نړۍ د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته وروپیژندل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپلې وڅانګه خوست کې پرانسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډی کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له خو استعدادونو برخمن دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سر ته ورسوي. په خوست کې د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسؤل احمد یار مشال راډیو ته ویل،
بل هل موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس، مسترۍ، دکتورا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ته نه تنها د خوست لپاره بلکې جنوباتي زون لپاره. بل هل موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او ډول کې پریس انګریزي ودونو سره متاور پانتونه د چا تماسلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1989 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسؤلان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداد طبقه ده، وړ طبقه ته یې د فاصلي برخه کې تحصیلی مرزونه خلاص کی او بهرنوی هیوادو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
کچیر د کمزور اقتصاد درونکو ځوانانو غوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به اور باندې لګښت راشي. په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متی الله رسولي وایي،
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسی ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډیر په واسه شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي، کدی دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدون اغیز ور باندې نشته.
ټول په کسي په دې معنی ده چې ټیټي طبقه ته د لوړ زده کړو لپاره چانس برابر کی، هم په لیسانس کې، هم په ماستری برخه کې، هم د دکتورا په برخه کې، او دا تقریبا په ډیر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پانتون ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 98% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې د مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایل عوامي ګوند تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د اعظم کېدو وروسته په یادو سیمو کې د لویو لویو ترقیاتي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند مشرانو ویل چې په صوبه کې د اعظم کېدو په وخت له قبایلي ولس سره کومې وعدې شوې وې په هغې باندې عمل نه کیږي، خو موجوده صوبایي حکومت دریځ لري چې د قبایلي سیمو اعظم کېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت د صوبایي حکومت لخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتې مالي ګې مصرف شوې دي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال غلام غوس پر رپورت کې اورو.
د قبایل عوامي ګوند په نوم یو سیاسي ګوند په قبایلي ضلعو کې د لویو لویو پرمختیایي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د یاد ګوند ځینو مشرانو وویل چې حکومت دې د قبایلي ضلعو د تیرو او یو کلونو د محرومو ختمولو لپاره په چټکۍ سره د پرمختګ په برخه کې ګامونه پورته کړي. د خبری کانفرنس وروسته د قبایلی عوامي پارټي مشر اعظم خان محسود مشال ریډیو ته وویل
زمنګ په قبایلی سیمه کې چې ترڅو پر میگا پروجیکټ نوې راغلي تر هغه پر زمنګ چې کوم دا انوال ډیولپمنټ پروګرام د ای ډی پی چې کوم کارونه دی ویلا ورکړه ډنګای ورکړه لارې جوړ کړل دې سره د کوم د علاقې ترقی نشي کېدلې که زما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقې ته یونیورسيټیان ورکې کالجونه ورکې مونږ ته د این ایچ ای ضرورت دی د موټر وی ضرورت دی مونږ ته منرل پروسیسنګ یونټ ضرورت دی مونږ ته انډستری ضرورت دی او مونږ ته د هر هغه کار چې کوم په نوري علاقو کې دی کوم انډستریا نه دی کوم کاروبار دی هغه کاروبار هغه روزګار مونږ ته ضرورت دی او چې ترڅو پرې دا نه وي تر هغې پرې نه امن راتلی شي او نه تر هغې پرې ترقی کېدلی شي
د قبایل عوامي پارټۍ یو سیاستوال صحبت خان اپریدي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو په وخت په 2013 کې چې د قبایلي اولس سره د حکومت لخوا کومې جمنې شوې وې د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرې تر دې دمه عمل نه دی شوی
انزمام نه پس چې د مونږ حکومرانانو مونږ سره کومه وعده کړې وي چې په هغه کې 100 ارب روپیه وي او اسره د مونږ د ان اف سی ایوارډ د 3% نه ډبل کولو نن د مونږ غ 3% دوره کله وشول چې 3% ان اف سی ایوارډ مونږ و انداسې پروت دی او د مونږ سره چې کوم 10 کالو د پاره د مونږ ټیکس فری کړو د مان نن د بجلی په مت کې ټیکس اخلي یا مان د ګیس په مت کې ټیکس اخلي د مان د ان سی پی ګاډیو په ټیکس کې ما ګاډی نسی هغه اخلي مانه په بینک کې ټیکس اخلي او کچری حکومرانه نو غوړي چې مونږ لا په دا کې ریلیف روکی نو مونږ یو چې د مونږ ایجوکیشن مد به حل شي مونږ سکولونه ریهابلیټیشن دی وشي مونږ هسپتالونو ریهابلیټیشن دی وشي مونږ د روډز وشي مونږ مدنیات چې دی دوله مونږ خپل وسایلو په خپل اختیار راکړي
تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د قبایل عوامي ګوند په دې خبري کانفرنس ردیعمل مخیته نه دی راغلی او په بیا بیا می هڅه وکړه چې د پرمختیایي منصوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړو خو د دې راپور د جوړولو پورې راته هغه څه جواب را نه کړو خو تر دې وړاندې تیمور سلیم جګړه د قبایلی زیلو د پرمختیایي منصوبو لپاره په بجټ کې د مختص شوی پیسو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې صوبایي حکومت د یادو ضلعو د پرمختګ لپاره لنډمهاله وړې وړې منصوبې او اوږدمهاله لوی منصوبې جوړې کړې دي او په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت زیاتې مالی پنګې په قبایلي ضلعو کې مصرف شوې دي او هڅه کوي چې د نوي ان اف سي ایوارډ وروسته له وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره زیات مالی وسایل ترلاسه کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د 2013 وروسته اخستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل شوي. د دې په خبره د پرایمري او میډل سکولونو د دغو استادانو شمیره سه باندې 3,000 ده. استادان وایي کله چې برتی کېدل نو دا ورته ویل شوي چې د یو یا دوه کالو سرویس کولو وروسته به مستقل کوي. دوی دا هم وایي پر اډهاک نظام د برتی کېدو له وجې د استادانو د یو ځای نه بل ځای ته بدلی یا ترانسفر هم نشي کېدی. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند وای په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې ده چې د استادانو دغه مسله به هواروي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د خیبر پښتونخوا هغه استادان چې د 2013 کال وروسته برتی شوي وای تر اوسه حکومت لا نه دی مستقل کړی او هر کال یې د 100 میاشتو لپاره تنخواګانې هغه وخت بند شي چې تر څو یې کانټراکټ ونه غځیږي یا اکسټینډ نشي. د خیبر پښتونخوا د ځوان استادانو اتحادیو د مارچ پر 15 په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج هم وکړ. په دغه وخت دوی وینا وه چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او د دوی د مستقل کېدو عمل دې زر سرته ورسوي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو د سازمان یا ینګ ټیچرز اسوسییشن مشر عطا الرحمن چې د استادانو د احتجاج مشري کوله د مارچ پر 18 یې مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوی په اړه یو غیر سنجیده رویه خپل کړې ده.
بالکل حیران شو موږ ته چې یو طرف ته زموږ سره کمیټمنټ وکړه، اګریمنټ وکړه، او دا راته وویل چې په هر وخت تاسو باندې نه چې ګرې کې تاسو یو ډیر او دا غیر په وجود چې دا نه کې تیاری کړې ده. دلته کې چې دوی نو ریګولر شي نو بیا کله سلور کاله کله 15 کاله کله 2 کاله کله
په خیبر پختونخوا کې پر اډهاک نظام اخیستل شوی د دې استادانو شمیره 4,200 ده. د سوات استادانو د اتحادیې مشر نواب فرید د مارچ پر 18 مشال لیډیو ته وایي هغه استادان چې لا مستقل شوي نه دي د یو ځای نه بل ځای ته د خپلې نوکرۍ د بدلولو حق هم نلری.
د ډیسټریکټ په یو اند باندې کار کوي او د ډیسټریکټ په بل اند باندې دا وی رهایشي. نو مطلب دا ده اصل کې چې تقریبا دو چار غنټې هغه صرف د یو او د ډیسټریکټ په یو اند نه د ډیسټریکټ د بل اند پورې سفر کوي د ډیوټي لپاره او د تلو راتلو.
د سوات سره تعلق لرونکي یو بل استاد سلیمان احمد وای کله چې واده وشو نو کور والی په 400 کې استاد و او د سوات کې او د اډهاک د بردې لوجې د هغې بدلی یا ترانسفر هم نشو کېده.
کله چې موږ ترانسفر لپاره کوشش شروع کړل او موږ ته فکر مې شنه چې دا کوم ټایم په پوری تاسو مطلب تاسو کې ځوانه تاسو ځوانه یا یو کس دې در دېس باندې مطلب مې شي یا پر باندې شي نه او دا هغه پیریډ کې یې تاسو ته ترانسفر د سہولت نشي مې سره
کېده. استادان وايي د 2013 کال نوړان دی با دوی په مستقل بنیاد پر کېدل خو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اډهاک یا غیر مستقل نظام لاندې برتیاني وکړي چې په زرګونه پکې لا هم نه دی مستقل شوی. بلخوا د صوبای اسمبلی د الیمنټری او سیکنډری تعلیم په اړه د حکومتي کمیټې او واکمن پاکستان تحریک انصاف کوند یو غړی واجد الله خان مشال ریډیو ته وایي دوی د استادانو د احتجاج وروسته یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې د دغه مسلې پر حل کار کوي.
فکر سه په ټیم جوړ کو ډیلیګیشن جوړ کو د ام پی ایس چې کار ته تاسو ملوشي د خلکو سره او تاسو د دې مطالبات ووري چې شو دیناس کسان واخلي مشران واخلي چې څوک دا لیډ کوي تاسو دې سره پراپر خبرې روانې کوي چې څه د دې څه مطالبات دي هغه تاسو یې سمې تر وړي پای باندې ډیسکشن وشي. ډیسکشن نه پرسته موږ خپل کې سلاو کو مو پای باندې بحث وکړو چې څه دې مناسب ان شاء الله بوله پورته کوي.
په خیبر پختونخوا کې د ځوان استادانو چې د 2013 کال وروسته اخیستل شوی دي د خپل نوکریو د مستقل کېدو لپاره لدی وړاندې هم احتجاجونه کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکو وای پسیمه کې د بدامنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي او په کار د حکومت یې مخنیوي وکړي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړي او په هغې باندې عمل پیل شوی او د ولس د ځان او مال حفاظت پکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په باړه کې د یو ولسي وګړي په شمول درې پولیس والا په هدفي بریدونو کې وژل شوي او یو شمېر خلکو نه په ټلیفون تاوانونه غوښتل کیږي. تفصیل فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې، هدفي وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
دا سره چې کمی هدفي وژنې روانې دي نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي خو په خلکو کې ویره بالکل شته ده او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول لکه مړی وشول درې څلور نو بیا صدا سي دغه ونشوه چې اردا په څو جا وشول نو ځکه په خلکو کې ویره تر خوره شو. دوهم دا چې دلته هر زی چې څومره پیژنم د مو په چا پرچل کې نو درې څلور ملګری داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رسی وي غوڼه روپی غختلې کیږي یا نور چاله داسې بمونه ورغورځيږي. بیا نو دا غدي چې دا به تخوري شروع شوی دو دا نن په بڑا کې پیو مارکیټ کې پرچه غورځېدل چې تاسو دا موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کاو یا څه کاو.
د خبر زلي پولیس پولیسو مشر ڈی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې پولیس د دغه پیښو نه غافل نه دي، د دغه ټولو پیښو پلټنې پیل کړي او په خیبر کې چې د نورو کومو پیښو پیشګی خطره خودل شوې و دا غي مخنیوي هم کړی او اوس حالات ښه اړخته روان دي. د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډی کوتل باډا او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
د موږ ډی پی او صاحب ښکاره هدایات ورکړی دي هغه مکمل درې وړو تحصیلونو په سطح وګورئ، تانه وایز وګورئ، په هغې کې چې کوم دی د موږ گشت او ناکابندۍ دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا د موږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره موږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلعه ده نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کومه دښمنۍ یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو دا د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنې.
د خیبر ضلعی پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینه سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې اوازې په تیر دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې پیښې شوې دي. یوه پیښه پروسږ کال د ډسمبر په درېیمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې او سریلنکایي وګړي، او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې بیا یو لیونی سړی وژلی. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس تړونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړي دي، خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدی شي؟ عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې هم د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست وو چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیس فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی، خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ.
تانے تا ورسره ولالم او د تانے شاوخوا 2500 کسان را غونډ شوی ول او شعارونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درشي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالي شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیاي. نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي، خو تاسو چې سکولی شئ وایئ. هغه هلی زل پیل کړي ول خمرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نکړه
موږ په انہوں نے کیس درج نه کیا
خو په پاکستان کې داسې کسان ډیر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سر مخامخ شوی او بیا د شوی بادل په ډول د پاریدلو کسانو لمنګلو بچ پاتې شوی وي د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 16 کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس د 2021 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولی خان په هنتون د زکونکی مشال خان وژنې دي پتور دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی پتور د عیسایانو کلی کورونا او د پولیس تانه سوزولې دي په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته ل عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین پتور د وژنو زیاتیدونکو رجحان د دې هواد د بشری حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حکومت فعالان اندیشمن کړي دي اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي جاوید احمد غامدی د پاکستان یو وتلې دینی عالم دی چې په ملیونونو منوال لري
نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو ترحلو ځلو وروسته پیدا شو دی د دې ترشا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغه اغیز هم دی په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوی د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوی دی نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي
10-20 سال کې جدوجہد څخه کوئی نتایج نکلا ہے
د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنۍ لپاره کارول شوی دی زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خواني مشرده
سبکو پتا ہے کہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دا سی یو قانون دی چې خلک یې د خپل شخصي دشمنی لپاره مکروي د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلانکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم د غسي وشو لنور سره هم د شخصي دښمنۍ او لوجي په خښ شوې دي کدا سی قانون ساتل هم وي نو باید پکې دا سی اصلاحات شي چې دا غي دا ډول استعمال ونی شي
قسم کا استعمال نه هو
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان مدني فعالان قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمه اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده خو ځا دا خبره به مو ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي نو دا به څنګه کیږي تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه سي تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وجلو پیښ درول ممکن نه ده د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک وژني نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره د بحثونه بیا راپورته شوې دي اند پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډې رابللې دي د دې شورا مشر قبلا یاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه ځې پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق ممبر و محراب ابلاغ مختلف ذرائع او تیرے اجلاس سے زمونگ شروع دے کے دا تجویز ہم راغلیو چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا په کار دي چې په جمعاتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی
ہم پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں
مقدم دے پیغام پاکستان پنن کمیٹیاں نے جوڑو تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنن یو متفقہ مسوده جوړه کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو د تبا قانوني بڼور کو هم د دې د ساوز لمخې د یونین کونسلونو او ضلع پکچا کمیټیاں نے جوړو چې د مارچ تر درشتمه لمخې باورته حتمی بنا ورکو
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے
خوجنی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفی لخوا یا چبی اقدامات کافی نه بولی دی وای په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت ریزه مذهبي ډلی او نا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د تونلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت ریزو ملاتړ یا حوصله افزای کوي حکومت وای هغه سخت ریزه نیولی چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغه کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی